زنده غواړم چې برنامه زموږ ساسي وخت ډیر کم دی چې په اړه باندې اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملائکه له طرفه همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبېږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کېږي. چې هغه وروسته کېدای شي ستاسې سوال وسي، لکه څنګه چې ما دلته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسی، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ته، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد و نه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کېږي، چې باید څوک ده ته حقتر نږدېتر او اولادتر دی، نو دا مال دې سړي هغه ته تقسیمېږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته، چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي، سکر مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه، منګوله وک در شوي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سره 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستی پښتنه په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی او خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې نه مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق دی میراث دی، حق دی نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری له کابل د ننګرهار په خوروانیو. کله چې لغمان تیر شو نو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د درونټي تاریخي سیمه را رسی. د درونټي له تونل څخه د 2 کیلومتر مزل وروسته د ځنګل باغ سیمه را رسی. د سړک خیل ورته په خامه سړک ورګرځو. نږدې 1 کیلومتر مزل کوو چې دلته د شنو ونو په منځ کې یو ډیر لرغونی او نیمه ورانه شوی تاریخي کلا موجود ده. دغه کلا ته د ظلمآباد کلا هم وای او د همدغه کلا د نوم لمخې دا سیمه د ظلمآباد په نوم یادیږي. له کلا سره نږدې ماشومان په لوبو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د ظلمآباد کلا تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، د ظلمآباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري، سلګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې، خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري، د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلمآباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یو ډیره لرغونی او یو ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي. کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یا د کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دې سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله به، یعنی په دغه ساحه کې د سکانو تعداد ډیر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یو ورځ وای راغلې وه چې هلته مزدورانو کمبود کړی و، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې وه دغې نه پخسه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لار چې بیرته راځي دغه ټول جنگ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او د جنگ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنگ ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار وکړ، دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر.
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شکارې کولو، بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوخت، نو په دغه ورځ باندې وایي دغه شاو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارولو، نو بیا د هم دغه مشر راواخیستلو او دا یو وژلو او دا راواخسو او په دې کلام منځ کې یو انداده ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي همیشاو او بعد لغې نه دوی رخصت کړل او دوی لا
سلمي صفاتنا دي، سلمي نوبتنا دي، سلمي جمعتنا، سلمي شجري دي، سل کتاباتنا سبزما وګور دب دب
درنو اوریدونکو، په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې خخ کړي دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی دی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینې چې وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنی دغه سوري چې دوی وستې دوی د دې په وستلو کې ډېر مشکلات، موزیکه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې موږ وګورو بعض ځایونه چې غورځېدلي یا لږ برابر شوي دي، یو کټ پې داسې پلانو باندې چول کېږي، یعنې دومره لویه جوړه کړې دا د پخسي کوم سوري چې دی. او ویل کېږي چې د دې دپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم راواغستو په روان اوبو کې به یخي، او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به یخي په دې اوبو کې. که چیرته به دغه چم اوبو میده میده کوزان سره به ویړو، نو بیرته به ورته وویل چې دغه خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول، او که چیرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړل، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کړي. اوس خو چې موږ ګورو دې کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي، خو هغه خلک چې زمونږ د سینیکونه به هغوی نه چې دا خبره راپاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
درنو اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب وایي چې د ظلم آباد کلا د شنو ونو په منځ کې د لرغوني سره رود کیسه کوي. له دیوالونو یې ښکاري چې لسګونه کاله یې د وخت تاړاکونو ته سینه سپر کړې ده. دا چې نوموړي هلته نور څه لیدلې دي هغه وایي.
له دغې لرغوني کلا سره نږدې روانې اوبه هم شته، چې د روانو اوبو له برکته دغه سیمه په شینوالي راښکلې شوې ده. روانې اوبه او
دریش پیت کلن خټګر رحمت الله وایي چې په خوانی کلاګانی زکه ډیر کلا کې وی چې خټه به ډیر په خوله
دغه کلاګانی شوی دغه پوخا خو بس دغه دغه د خټو د پاخه د لکه سیمټ میمټ کار بنو کنه دا خلکو باندې په خټ دا خټه به په خوله په غویانو ورده چې دې لپاره دا ډیر سخت راشي هغه دې په خاطر باندې چې د انګریزانو د وخت زمانی خبرې وي دا مطلب چې دا په دې باندې چې دغه اثرونه کې جګي وي جوړولې چې مطلب څوک یې وروان وړي دا برجونه به مرته جوړګر شا پیره د تاسو ګوري چې برجونه لري بازي بازي کلاګان دغه د زلم آباد دغه کلا شه دا تقریبا سلور برج لري او دغه د کلا خټه چې دا په غویانو پاسونو باندې په خوله واده ولوب چې دغه کوله پاس کوله په دې دغه باندې ځخپل د خټه کار کوم
د په خبره چې د زلم آباد کلا زکه تر ډیره وخت پاتې ده چې لیوی خوایي د دیوالونو بر ل 3 مترو زیات دی او لبل خوایي خټه هم خپخه شوې ده
دا دروازې چې دي دا دروازې په خو وس چې دا ګورې دا یو ګاډې په ننوتې شغه دا غدي دې لرګې د سلیپور لرګې نه جوړ کړي چې دغه تختې شپګین چې دغه مطلب ډبلواله دي چې پغې باندې مطلب چار څنګه زور یا دغه پیراشي یا مطلب صرف دغه کوي نشي او بل دا غړ غړ کلوپونه ورته پراته واغه دغه والا پوشي د پیچی پیچی رقم باندې چاوی نه وي هغه مالم د داخله سره د براکش کوله و د پانه بره وته بیا به د خپل فلاش
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امین خان وای چې د زلم آباد کلا د تاریخي آبداتو څخه ده او په کار د چي ساتنه یې وشي
دا کلاګان خو باید وساتل شي ځکه چې په اوس حال کې په دې کلا کې کور نم زیاتی وړ وړ کور نه پی جوړ شوی دیوالونه نړیدلې دي او دا کلاګان د وخت په تیرو سره د منځ ده د ځکه دا فرهنګي میراثونه باید وساتل شي ځکه په خارج ملکین کې وګوره څومره فرهنګي میراثونه چې ټول ساتل شي وسه پورې غاثار دي خلکو ساتلې دي یو نمایش یو نمونه ده پر خو بدبختانه زموږ په افغانستان کې دا شان نه ساتل کیږي
د دې په خبره کچيري د دا ډول تاریخي آبداتو ساتنه ونشي لری نه د چي ټول تاریخي آبدی به لمنځلاړ شي او لزګونه کال وروسته به د تاریخي آبدی په نوم هیڅ نه وي دا چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه برخه کې څه کار کړی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یې په اړه وایي
دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غوړو کوم کارم نه شوی موږ په څو ځلې چې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړې دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه دی شوی د صفر دولس کې چې هغه نړیوال هیئت او هرات ته بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کې عسکر شته دی مګر لبه مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار د تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې د کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
د تاریخي ابداتو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ساعت 9